کی د خزو وند در سره څومره د مزامینو لیکلو کې شیرونو کې
خز ما سره پدې کې ډیره برخه خلی ډیره همکاري کوي بخښه غلست خويندې چې په کونړ کې دي د فاطمه لیسی زکون کې دي چې غوی شاعران دي لیکوالان دي او غوی شیرونه مطالب راکوي چې زی پدې کې چاپ ته ورسو
ستا په نظر د دغه سیمو جلو د چاپ کولو سره به په ټولنه کې څومره پرمختګ رامنځته شي او پزنګری د ولستاسو د مجلې د چاپ سره به د خوځو څومره ستونزې حل شي
په دې سره به زمونږ د خوځو ستونزې حل شي لکه هغه خويندې چې د دینه مخکې د دې شیرونه چاپ تنه یا داستانونه یا دې کومې ادبي کنه کوله دې چاپ تنه رسول دې ځان نه ساتلی وو اوس چې کله چاپ ته ورسېدو هغه د دې اهمیت باندې پوه شو هغه تشویق شو هغه نور غواړي چې نور هم دې لیکنه وکړي او چاپ ته ورسي
آیا اوس په کونړ کې خځې د چمتو دي چې خپل مزامین په خپل نمونه باندې یا د خپل تصویرونو سره یو ځای چاپ کی او کنه په مستعار او بدل نمونه باندې دوی مزامین چاپ کوي
په لومړی غنه کې به کېریش نیمګړتیا وي دی خپل تصویرونه اندی را کړی نمونه خپل ندی کړی خو په دې بل غنه کې دوی غواړي چې خپل تصویرونه ورکي او خپل نمونه باندې دا لیکنه چاپ کی
د دې بوجلې فند څوک درکې
سنډ واډي سه سره پوره همکاري کوي د فند کې
یز تاسو په دغه یو مجله باندې تقریبا دغه یو چاپ باندې به څومره روپۍ راغلي
لومړی غنه ساده و چې په دې باندې ټول فند واډي سه برکو او دوی ما غنه مونږ غواړو چې رنګ چاپ ته ورسو
د خويندونه څه هیله لري څه غوښتنه لري چې څوک
زما د خويندونه د هیله به خصوص د لست خويندونه چې خپل کوم اثر چې لیک شیرونه لیکل داست نه لیکلی دا ټول د مجلې تر کې چې چاپ ته ورسو ترڅو دا نور خويندې هم د دا وګوري او تشویق شي او غواړي چې د دې په مزامینو کې موږ سره برخه واخلي
میرمن برېښنا شیرزی په کونړ کې لومړی خزه ده چې د مجلې چلولو مسولیت په غاړه لري د دې ترڅنګ په کونړ کې نورې مجلې هم خپرېږي چې د ټولو مدیران او مشران سړي دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري په یو سرو کې اورو چې ستا د چارګل په منځ کې زیړه روشنایی ده شال واچوه ګرمې ده په پښتو ادبیاتو کې د شال رنگ معمولا سور وي او د سرو زرو چارګل خطابن زیړه رڼایی لري یو نوی څېړنه وایي چې د سپین پوست انسان د مخ پوست هغه وخت خپلو هم توکمو ته ډیر ښکلی ښکاري چې سره او زیړه رڼایی ولري د بدن د پوست رنگ ته وینه سرخی وربخشي خو له څېړنو سره سم زیړه رڼایی د سبزیجاتو او میوو د خوړلو په برکت پیدا کیږي په دې باره کې ریپورت وشمه رشیدی لولي
په انګلستان کې یو نوی څېړنه ښیي چې د میوو او سبزیجاتو خوړل د بنیادی دم ښکلا زیاتولی شي د رویټر اجانس له راپور سره سم د انګلستان د بریسټل او سنت اندریو پوهنتونونو محققانو په دې وروستیو کې په دې اړه څېړنه کړې ده چې د بنیادی دم د پوست رنګ څنګه د روغتیا حال راکوي او د ښکلا باندې اغیز پرې وسی دغه محققانو د کمپیوټر له څلور پنځوس کسه سپین پوستو نرو او ښځو ماهرانو وغوښتل چې د کمپیوټر په ذریعه د سپین پوستو خلکو د مخ داسې پوستونه رسم کړي چې د بیخي روغو کسانو د مخ ګمان ورباندې وشي دوی په خپلو رسمونو کې د مخ پوستونو ته سوروالی زیروالی او رڼایي ورکړه د بریسټل پوهنتون استاد او د دې څېړنې د ټیم غړی ډاکټر سټیفن وایي چې موږ په خپلو مخکینیو څېړنو کې په دې پوهېدو چې د کومو کسانو په بدن کې وینه ډیره ده او اکسیجن ډیر دی نو د دوی د بدن پوست ډیر روغ بنیادی دم غوندې ښکاري موږ ته دا هم معلومه وه چې کله د یو چا د بدن پوست د وینې په برکت یو څه تازه ښکاري نو معنا یې دا ده چې زړه او سږی روغ او پیاوړي دي د زړه یا شکرې د ناروغانو یا هغو کسانو چې سګرټ څکوي په څرمن کې وینه کمه وي ځکه خو دا امکان ډیر دی چې د دغسې کسانو د پوست سوروالی او تازهوالی کم شي د ډاکټر سټیفن په قول د ده د ملګرو اټکل دا دی چې د پوست هغه زیړه رڼایي چې د سپین پوستو کسانو د څرمن ښکلا او تازهوالی زیاتوي د میوو او سبزیجاتو د خوړلو په برکت پیدا کیږي سټیفن وایي چې په اروپا کې خلک لمر ته کینی چې پوستونه د غزیره ښکلا هم پیدا کړي خو زموږ په نظر د زیړې ښکلا د لرلو لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې د میوو او سبزیجاتو خوړلو ته ډیره توجه وکړو د کمپیوټر هغه ماهرانه چې په دې څېړنه کې د بدن د ښکلي او روغ پوست انځورونه ویستل، هغوی روښانه زیړ رنګ غوره کړ. حال دا چې لمر ته کېناستل د اروپا د سپین پوستې انسان څرمن ته توربخون زیړوالی ورکوي. په دې حساب د بدن د پوست زیړې رڼایي لپاره د میوو او سبزیجاتو خوړل تر هر څه مناسب ښکاري. د بنیادم د پوست رنګ په اړه د دې څېړنې د ټیم یو بل غړی ډاکټر ډیوید پیریت هم وایي چې یوازې د خوراک اندازه نه، بلکې د خوراک ډول هم د بنیادم د ښکلا په زیاتېده او کمیدا باندې اثر غورځوي. د دې لپاره چې د بنیادم په پوست کې زیړ رڼایي هم پیدا شي، ترګردو طبیعي او مناسبه لاره دا ده چې د سبزیجاتو او میوه خوړلو ته ډیر اهمیت ورکړي.
ارمنستان د غربی آسیا یو کوچنی هیواد دی چې شاوخوا 3.5 میلیون خلک پکې ژوند کوي او مساحت یې د کندوز او بغلان ولایتونو په اندازه دی. البته دغه وړوکی هیواد خورا شتمن لیکنی او ګډنی ادبیات لري. دلته د یو ارمنی نقل د اورېدو بلنه درکوم چې ستاسې لپاره موږ ژباړلی دی. دغه نقل چلینا شریفی لولي د ایروان سوداګر نومیږي. ایروان د ارمنستان مرکز او د قفقاز د سیمې خورا لرغونی شار دی.
د ایروان سوداگر ونه وو په ایروان کې یو سوداگر وو. سوداگر د مرک په وخت خپل زوی را وغوښت، ورته ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوي، خدا وعده بر سره کوي چې علی پو ښار ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار له مړینې وروسته زلمی سوداگر کچرې په مالونو بار کړي په تجارت پسې وبوت. له علی پو پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول، خو یوه ورځ چې له اوږده سفره راستون شو، مور ته یې وویل نیت می دی علی پو ته مال یوسم. مور ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړی و. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي زه ځم. زلمی سوداګر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې علی پو ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي و چې هورې د شمشاد لرګي په ډېره ښه بیه ځي. د څلوېښت کچرې د شمشاد په لرګیو بار کړې، د مور دعا یې واخیسته او د علی پو په لورې سفر پیل کړ. ماښام مهال و چې د علی پو ښار ته ورنږدې شو. هورې له ښاره بهر یوه مسافرخانه وه. د مسافرخانې نوکرانو ورته وویل چې ښه دا ده چې دلته واړوي. مال دې کوس کړه، شپه تېره کړه، سهار لمانځه مهال ښار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو په راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه مزور و. ګوډي کله کشک کاوه او ځان یې پوهاوه چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غل و، او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وری یې د سترګو په رپ کې والوځاوه. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې د یوه ساړه نغري په ایرو کې پټ کړل، او څه یې تر میزونو لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخوستن ډوډۍ خوړه، ګوډی د ایروان سوداګر ته ورغی. ورته ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډی مسک شو، وی ویل ساده د خدایه، دا لرګي خو دلته ډیر دي، موږ یې د سوانګ لپاره استعمالوو، خو چې توان ونه کړي زه به یې د سپینو زرو په اوو کوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتیره شوه که همدا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د الیپو ښار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جواب یم. نو بهتره دا ده چې اول ښار وګورم بیا سودا وکړم. سوداګر سهار ښار ته لاړ او د خواها خواهی سترګې وغړولې چې څوک پوه سړی پیدا کړي د ښار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته ور وخوت، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای؟ سوداګر وویل د ایروان. بوډا وویل دلته څنګه راغلی؟ سوداګر وویل غوښتل مې د شمشاد لرګي راونیسم، دلته من په څو دي؟ بوډا ورته کړه نیکبخته که په ټوله الیپو کې وګرځې چارک به پیدا نه کړې، دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دي، په نخود و مسقال خرڅېږي، نخود په دېرش پیسو دي. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوې، هلته درې کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسي، تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي د آشپزخانې آشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو، په آشپز پسې ورغی، ورته وویل د دغو غلو له شره مې بچ کړه. آشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم چې که عمل ورباندې وکړې نو په خیر دې ده. ته داسې وکړه چې نن ماخوستن له خپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ کړه او سوری ته غوږ ونیسه. د دیوال د بلې خوا کوټې ته به درې واړه غله راشي، په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګی دی او دریم په یو پښه ګوټ دی. دوی به د بیلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بیلارو پیر چې څه مشوره ورکړه د غلو پر ځای ورباندې عمل وکړه. سوداګر د آشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږ یې ورته ونیوه. ساعت پسې د غلو او د بیلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بیلارو پیر ته وویل چې د ایروان یو سوداګر څلویښت وره شمشاد لرګي راوړي دي، موږ ورته ویلي دي چې په اوو کوڅو سپینو یې راباندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو. د بیلارو پیر ورته کړه دا سړی د ایروان دی، ډېرې سړې تودې لیدلې دي، د تاسې به ډېر چلونه زده وي، خو هغه تر تاسې اووه چنده چال باز دی. که یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم، د سپینو په ځای اووه کوزې ورګې غواړم، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس له فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل خدای د انصاف درکړي پیره، دې خبرې ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بیلارو د پیر خبره اوریدلې وه سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی. ورته ویل د معاملې سړي را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډۍ را وباله. ګوډي ورته بیا د اوو کوزو سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل زه ډیر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پادوانان ډیر دروند خوب لري او په همدې وجه څو ځله ورنه پادې ژوبلې شوي دي. ما ته د اوو کوزو زرو په ځای اوو کوزې ورګې را پیدا کړې چې څلور یې د ښځینه ورګو وي او درې یې د نارینه ورګو. ګوډي معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورګو پسې ووت چې وینیسي، خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نر ښځې درک به یې معلوماوه، هغه به بیرته له ګوتو ووته وابلوته. غله پوه شول چې ورګې ورته نشو برابرولی، نو یو سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته وویل ستا کار به بس دا وي چې چېرته د ایروان سوداګر ځي ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکه. سړي همداسې وکړل، له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ، د سیوري غوندې به ورسره یو ځای و. سړی په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای، کورنۍ، پلار مور او لنډه دا چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غلی ورباندې خبر کړل. بله ورځ یو سترګی غل سوداګر ته ور مخامخ شو، ډېره غوړه پوښتنه ورسره وکړه. له سوداګره یې د مور پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګی غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د سلو کلونو آشنا چې وي. وروسته بیا یو سترګی وویل څومره ښه شو چې ته مې ولیدې، زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په آسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړي، ته چې زېږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه، ما هغه وخت خپل سترګر وېستل تا ته می درکړه. اوس تر ځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي. لنډه دا چې سوداګری قاضي ته ودراوه. هوریغ له قاضي ته وویل کله چې دغه سړی وزېږید یوازې یوه سترګه یې وه. په هغه وخت کې ما خپله یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډایم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت، قاضي مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دوکاندار پسې ورغی. بوډا دوکاندار سوداګر ته وویل بیا هم د مسافرخانې آشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر آشپز ته ورغی. آشپز ورته وویل نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوټ، څوکړ او یو سترګی به د بیلارو له پیره مشوره واخلي. ته هماغه څه وکړه چې د بیلارو پیر یې دوی ته وایي. په هغه شپه درې واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او له سوداګر سره یې د یو سترګې غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه اوس تا رایه څه ده؟ آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بیلارو پیر ورته وویل سوداګر د ایروان دی چې په تاسې چل ونه کړي تاسې ورباندې نشئ کولای، خو اوس ډیر بد را ایسار دی. دی پوهیږي چې سترګې ایستل کیږي. د ده بس د یوه لاره په مخ کې ده، دی به ځي او مال به پاتیږي. سبا ته چې یو سترګی غل قاضي ته ورغی، سوداګری ولید چې له وعدې سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل ډیره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابت شي چې زما سترګه په رښتیا د ده ده او که نه، نو د ده سترګه هم باید وایستل شي او زما له سترګې سره وتلل شي. که یې وزن سره یو شی و دی رښتیا وایي، سترګه د ده کیږي. دا خبره قاضي ته پخه معلومه شوه. غله یو ناڅاپه منډه کړه. هغه نور انډیوالان یې هم پوه کړل. ټول وتښتېدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري نو لکه د مڼې پاڼې رېږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او آشپز ورته موندلی و، آشپز ته وبخل او نورمالی یې په لیپو کې په ډیره لوړه بیه وپلوره. ډیرې زیاتې پیسې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستا ارمان دې هم وخیږي. درې مڼې راغلې له آسمانه، یوه د نکلچي، بله ستا او بله د هغه لپاره چې ستا غوندې نکل ته غوږ نیولی و.
د زمانی یو ټوکه دا ده چې تر ډیرو وړو ژویو د لویو حیواناتو لکه زمری او فیل د نسل د ختمېدو ویره زیاته ده. دنیا به شاید همیشه د مچانو بونګا واوري، خو د زمریو ساتلو ته که پام وانه وړي نو نسل یې ممکن پوپنا شي. نور حال به وشمه رشیدي راکي.
د وحشي ژویو د ښکار د څارنې یوې نړیوالې ادارې ویلي دي چې په تیرو لسو کلونو کې د آسیا په مختلفو هیوادونو کې پولیسو د زمریو د بدن تر زرو ډېرې ټوټې نیولې دي او له دې څخه دا اندازه لګیږي چې ښکاریان اوس هم په لویه پیمانه د زمریو ښکار کوي او دغه حیوان د نسل د بیخي تباهۍ په لور درومي. د اسوسییټډ پریس اجنس له راپور سره سم د وحشي ژویو د ښکار په اړه تازه تحقیقات ښیي چې د زمري د بدن د غړیو غیر قانوني تجارت تر ډیره حده په هند او چین کې روان دی. د زمریو د بدن په نیول شویو غړو کې د زمري د هډونو، کوپری، څرمن او جنسي آلات په شمول د بدن مختلف غړي شامل دي. د زمریو د بدن غړي په دودیز طب کې د ځینو ناروغیو د علاج لپاره استعمالیږي. دغه راز د سینګار استفاده ورنه کیږي او ځینې کسان پکې یو جادویي قوت او اثر ویني او ګمان کوي چې د زمري د نښو په لرلو سره به یې بخت ملګری وي. له رپورټ سره سم په وروستیو کلونو کې اکثر زمري په هند کې ښکار شوي او د بدن غړي د نیپال له لارې چین ته استول شوي دي. هند د دنیا د 50% زمریو کور دی او چین چې اوس پکې د اقتصادي پرمختګ په برکت د شتمنو کسانو شمیر زیات شوی، د نړۍ تر بل هر ځای د زمریو د بدن د غړیو د غیر قانوني تجارت په لوی بازار بدل شوی دی. په چین کې داسې یو تصور موجود دی چې د زمري د بدن ځینې غړي د یو شمېر ناروغیو د علاج لپاره پکارېږي او د جسم قوت زیاتوي. په ریپورت کې لولو چې 100 کاله پخوا په نړۍ کې 1000 زمري اوسېدل، خو اوس یې شمېر 3200 ته رسېدلی دی او که د زمریو غیر قانوني ښکار هم داسې روان وي نو دا خطر شته چې د بشر د نکلونو او کیسو د دغه ډېر مشهور ژوي نسل یو مخ ختم شي. دغه رپورت په داسې وخت کې خپور شوی دی چې څو ورځې وروسته د نومبر په 28مه نیټه د زمریو د نسل د ساتنې په مقصد د روسیې په پیټرسبورګ کې د لوړی کچېری و نړیواله غونډه پرانستل کیږي. په دې غونډه کې به دې پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه وشي چې تر راتلونکو 12 کلونو پورې څنګه ممکنه ده چې د زمریو شمیر دوه برابر شي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په ادبیاتو کې اوانګار څه ته وایي؟ د رادیو ادبی قاموس د دیونې په بحث کې استاد نجیب منلای په دغه اصطلاح رڼا اچوي.
اوانگارد فرانسوی اصطلاح ده، اردو اصطلاح ده،
د پاوز.
اوانگارد د پاوز هغه قطعه ته وایي چې د نورو ټولو قطعو نه مخکې تهاجم کوي. فکر کوم چې زمونږ په پاوزي اصطلاح کې ورته کشف وایي. هغوی زی ساحه څیړي او وروسته قدمې ته خبر ورکوي چې کوم ځای د حملې دی او کوم ځای د حملې نه دی.
استاد منه دی یو بل اصطلاح هم پیشقراول دی ویل.
پیشقراول د ولاړو پوځونو اصطلاح ده، یعنی هغه دروازه چې قرارګاه ته د ورنوتو مخکې سړی ورځي. په داسې حال کې چې اوانګارد د هغو پوځونو اصطلاح ده چې په حرکت کې دي. د اوانګارد اصطلاح د نظامي مفهوم نه د فرانسې د انقلاب سره چې په 1900 کې وشو، دغه اصطلاح ملکی ساحې ته راووتله او هغه نظریات، هغه کارونه چې د سیاست په ډګر کې، د پوهې په ډګر کې داسې و چې د نو کشفیاتو دپاره لاره واروله، د پرمختګونو دپاره لاره واروله، له عنعنوي لارو نه بېلېدل، هغې ته هم اوانګارد ویل شو.
استاد منلی، د فرانسې تر انقلاب د مخه سیاست په اروپا کې یا خصوصا په فرانسه کې د خاصو آدابو، تشریفاتو او دودونو پابندو، نو طبعا د ژوند نورې برخې به هم له دې نه متاثرې وې. له انقلاب سره په اصطلاح بندونه مات شول. نو چې دا بندونه مات شول، نو په هره ساحه کې اکتشاف شروع شو، په نویو شیانو پسې ګرځېدل ډېر شول. نو آیا ویلی سو چې د فرانسې له انقلاب وروسته چې دغه اصطلاح له پوځ نه نورو ساحو ته راغله، علت یې همدغه اجتماعي سیاسي تحول و؟
علت یې همدغه اجتماعي سیاسي تحول دی، او علت یې همدغه د ټولنې ضرورت دی چې ټولنه هم لکه د پوځ داسې کسانو ته ضرورت لري چې وکړی شي نوې ساحې وڅېړي، ویزیري او لارې پرانیزي، نوې لارې پرانیزي. په 1850 کې کلود انري دو سن سیمون، یو فرانسوي مفکر دی، هغه د اوانګارد کلمه د هنر دپاره استعمال کړه.
په هنر کې چې کوم سرغندوی قوتونه دي، دغو لپاره استعمال کړه.
د داسې تعریف ورکوي چې موږ هنرمندان د ټولنې د مخکښ حیثیت لرو. د هنر کمال په دې کې دی چې پرته له وسایلو او ډیر زر عمل کولای شي. هغه وسلې چې موږ استعمالوو د نورو د وسلې نه بدلې دي. زموږ وسلې د نظریاتو د خپرولو وسلې دي، او په دې ډول باندې موږ کولای شو چې په تیګه کې یا په د کاغذ په مخ هغه څه جوړ کړو چې وجود نه لري. او د هنر د پاره تر دې لوړ هدف بل نشته کل کېدلی چې د ټولنې د پرمختګ د پاره مثبت نقش ولوبوي. کلود هنری د سن سیمون همدغه وظیفه هنر ته سپاري، او د هنر د اوانګارد په نامه باندې په حقیقت کې د اکاډمیزم په مقابل کې درېږي. اکاډمیزم د هنر هغه ډول دی چې هنرمند د استاد سره په یو اکاډمي کې، په یو تعلیمي مرکز کې یو څه زده کوي او بیرته هماغه تکراروي. اکاډمیزم هم د صنعتي عصر سره تړلی دی، ځکه چې په صنعت کې لوی خوانه وخت پکار دی، مګر لبل خو د عین پدیده تکرار هم پکار دی. نو دلته د اکاډمیزم په دغه ساحه کې رامنځته کیږي چې هم د هنر خلاقیت پکې ساتل کیږي، او هم هغه اصول او قوانین چې د یو ښه هنري اثر د جوړولو لپاره پکار دي، تدوین شوی دی او خلق پی پویگی او پاگی بانی قضاوت کولی شی. دل تزین کسان پیدا کیگی چه ده دغا اکادمیزم سر نجولیگی، زکر چه اکادمیزم لاری تری کلا چه خوارین وزا شول لاری وطرل شولی. پا ده سال که چه دوی قوالی چه هر چه وکلی شی. نو دل تا ده اوانگارد کلمه را منستکهی چه دوی هغه کسان دی چه هاگو سهوت ورزی چه تروس پور ما نوی دورتلو لاری نوی. او پا هم ده سلسله که دیر زیاد خوزختونه ده اوانگارد پا نامه یا ده اوانگارد سر تللی را پیدا کیگی، لکه سوریالیزم یا ده دیزم یا ده سینور مکتبونه چه ده غدی پا یو دول نه یو دول ده اوانگارد سر تللی دی. بیا پا شلمه پیلهی که اوانگارد سیاسی دگر تا بیر ترانه نواته، خصوصا د سوسیالیستی نظریو سره هغه ځوانان چې د کارګری انقلاب په سر کې ودریدل او د کارګرو د پاره د نوی انقلاب لار پرانستله، او هغه په هنر کې تبن هم فعال و او هنر د هغه یو د کار وسیله و. د شلم پیړۍ په نیمایي کې بیا اوانګارد یوازې د هغو هنرونو د پاره استعمال شوه چې هغه حدود نه پیژني، یعنی چې ځان محدود نه ګڼي او هر خواته د تګ نیت لري او ازادي غواړي. او په دې برخه کې بیا په د شلم پیړۍ په پای کې مثلا د دیکنستراکټیویزم یا د بیا ړنګولو فکری مکتب چې جاندریدای یو د مخکخان نه دی در رامنځته شو، چې د هم د اوانګاردیزم د خوځښت یو زیله ده.
او استاد منله تر اوسه چې تاسو دی اوانګارد پیسې کې څه وویل، په دې ټولو کې دوه شی ګومان کوم مشترک، یو خو نوښت او ابتکار. دغه نوښت او ابتکار البته دی هنر او دی ادب او دی تخلیقي کلچر یو مشترک شی دی، له ادمه تر دې دمه پوری. خو له ابتکار نه علاوه یو بل ماده هم پکې شامله وه. په دغه ابتکار کې یو قسم جسارت کول، دی تجربه ریسک منل، گمان کوم دا عنصر هم پکې شامل و. هر هنرمند ابتکار کوي، خو دې ته ممکن عذر نسی چې د نوښت په بیه د ټولو اصولو او منل سویو تجربو لاس واخلي. خو دغه خلک دومره د نوښت شوقیان دي چې د نوښت په بیه د خطر منلو ته هم تیار دي. یعنې په حقیقت کې اوانګارد هنر تجربي هنر دی. دغه څه څه ویلای سو؟
تجربي هنر دی او د حدودو د ماتولو هنر دی. ان تجربه کېدل شي چې د حدودو په چوکاټ کې وشي، مګر دوی حدود نه پیژني.
د تجربي هنر نه مطلب دا کله کله یو لیکوالي او یو نوې تجربه یې کړی ده، په هغه کې ډیر منظور دی چې د ډیر شوق د خپلې تجربې له نیویوالي سره یې نسبت دې ته چې ټولنه یې ومني او په یو کلاسیک اثر باندې بدل سي. یعنی ډیر فشار پرې اغي چې هغه پخوانۍ لاره بدل سي او بل لاره پیدا سي.
تجربه د دوی د کار یو مهمه برخه ده، مګر لکه ماشوم چې هر څومره ورته وایي چې مکوه او هغه ځای ته ورځي چې ته یې منع کوي، دوی هم همدغه څه غواړي چې د ټولنې د طبیعت د هنر د تخلیق هغو سهو ته ورشي چې هلته حاکم ذوق، هلته حاکم نظر، منل شوی نظر د دې اجازه نه ورکوي چې ورشي. نو په دې اساس په شلمه پیړۍ کې یو لړ مکتبونه رامنځته شول چې دغه د هنر په برخه کې چې کوم اصول ټاکل شوي وو هغه یې مات کړل. ادب کې، په سینما کې، په ټولو ساحو کې ځینو هنرمندانو هغه لارې وڅېړلې چې هغه د عامو خلکو دپاره ناپېژندل شوې لارې وي، او حتی د ډېرو دپاره د تحریکوونکې لارې وي، د هغوی بدې راتلل، د هغوی د غصې سبب ګرځېدل. نو دا هغه حرکت و چې د هنر یې د هنر دپاره غوښته، هنر یې د ټولنې دپاره هم نه غوښته، هنر یې د یو بل هدف دپاره هم نه غوښته. او د هنر موخه پکې دا وه چې ټول هغه حدود چې انسان ځان ته جوړ کړي دي هغه مات کړي. فکر کوم چې دغه د اوانګارد د هنر تر ټولو مهم عنصر دی، هغه خواته تلل چې حاکم ذوق هغه لارې تړلې دي.
استاد منلی کله چې ته د اوانګارد کلمه یاد سي، د یو لوستونکي په صفت زما په ذهن کې څه تیریږي، زه غواړم دا درسره شریکم. یو وخت اروپایانو د پخوانی روم او یونان ادب ته دوباره توجه وکړه په ولسمه پیړۍ کې یا لږ را وروسته، بیا دوی یو مکتب جوړ کړو کلاسیسیزم. په کلاسیسیزم کې مطلب باید اخلاق د اخلاقو له اصولو سره برابري، یو قسم ایجاز ولري، متانت ولري، له ګرامر سره بیخي باید برابري، روشنایي، وضوح ولري، ابهام پکې نه وي، دغه سي خبرې وي. بیا دغه نور مکتبونه چې راغلل وروسته، خصوصا ریالیزم، له دغو اصولو سره تر ډېر حده تعلق درلود. فرضاً په ریالیزم کې عقلانیت سته، ریالیزم وایي چې دنیا همغسې انځوروه چې څنګه ده. وضو هم پکې سته، د هنرمند کمال دی چې یو خبره په ښه وضاحت سره بل ته ورسوي. خو کله چې دا اوانګارد یادیږي، معمولا هغه لیکنې چې ممکن وضو ته هم پابندي نه وي، هغه کلاسیسیزم چې کوم اصول جوړ کړی وو یا نورو ادبی مکتبونو چې کوم اصول جوړ کړی وو هغو ته هم پکې پابندی نه وي، واقعیتونو ته هم یو قسم پکې پابندی نه وي. ما ته دغسې یو شی ذهن ته راځي، دغه تعبیر صحیح دی؟
دغه تعبیر بیخي درست دی. لږه وده چې ورکړل شي، یعنی دا چې نه یوازې دغو اصولو ته پکې درناوی نه کیږي، بلکې برعکس د دوی هڅه دا وي چې دغه اصول مات کړي، یعنی دوی په شعوري ډول د اصول د ماتولو هڅه کوي. او د اوانګارد هنر یوه خاصه هم دغه ده چې په هیڅ ډول منل شوو قوانینو باندې دوی تکیه نه کوي، او هر هغه شی چې یو ور شوی دی دویم ور تکرار یې ناروا بولي. نو په دغه اساس اوانګارد همیشه داسې یو حرکت پاتې شوی دی چې په حقیقت کې هر قدم د تیر قدم نفی وه. او اوانګاردیزم چې جوړ شوی دی په خپل ورانولو باندې جوړ شوی دی، یعنی د ځان په ورانولو باندې اوانګاردیزم ولاړ دی. هغه څه چې د پخوا کړی دی هغه هم نه مني.